Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د سهار وو بجې دي. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له 14 شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د اوسنی لپاره مرستې ته تیار دی. ترامپ د شنبې په ورځ د مرغومې په شلمه په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیره شپه له ایران څخه خپاره شوي تصویرونه او راپورونه ښیي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو ښارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتی، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش ښارونو کې هم شوې دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای شکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار ډرون بلل کیږي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون شنبه کورنی رسنوی ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشئ توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نو موبایل ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشئ توکو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنۍ واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم د رزویلی چې په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بللي دي. په همدې حال کې د برښان ولایت په ارګول ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړکه د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګول ولسوالۍ ترق کلي ته څیرمه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې پورس په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صاف راکړه. د جنوبي وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګنځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چې نکلي کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون په روختون کې سا ورکړه. تاسیز مو جغل آزادی رادیو اوری هند په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازی تسپارلی. د هند او طالبانو د اړیکو د تودیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوي دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوي دي.
له پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی و دروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د خلکو روغتیا اړتیا زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلې ته مخه کړې.
یو گاونډي
هماغه مسلمان کله ناکله مختلف تذکرو راکوي. هغه راوړم سندلې کې اقدام
د ایران د ورستیو تحولاتو حال هم درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلوماټ نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافر په توګه ګمارل دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دوه راورسته د دوی لومړنی ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنوي چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیسو د خپل نوی دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسیدل. نوموړی د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یوونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت واګي په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه د هیواد ته سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هند ته لاړ. هنته د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د 100 میلیون ډالرو په ارزش هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عام روغتیا وزیر نور جلال جلالی هند ته لاړ. هنته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې. ځینې کتون کې د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترنګلتیا سره به ارتباط نه بولي. د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای د موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر د افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوي دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوی دی. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلې دي چې دوی یو بل ته کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندی رسنۍ په ډیلی کې د شارزدافر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشری مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عام روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نوموړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوی باب پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوې چې نوموړی په نوی ډیلی کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزي درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیره شپه آزادۍ رادیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشټون له امله افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزی ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنیو حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي، د بیرته هند ته راتک پر مهال د ویزی له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې افغان محصلین د قانوني نامعلومه وضعیت او له امله له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کې، د ویزې د تمدید ویره، د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز له لاسه ورکړي او د راتلونکي په اړه ډاډمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یوه بله ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله ناکله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډیره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څولش تلش 200,000 هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی، اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغيو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام، تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري 9 خبر کړی ویلي، د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي، او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړې دوه بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل د روغتیایي خدمتونو د نشوالي برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي، او دی وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندخ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې لامل شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي ماینخانې ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او څو وارې صحت یې طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زموږ خونه ډیره سړه ده. دا ماشوم مې له اوسه سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته یې وویل چې سینه بغل دی. دوه ځل مې صحت د طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه سو.
که څوم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدلو له امله په موسمي او تنفسي ناروغیو اخته شوي، چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لا لوړان دي. روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1515 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې عمله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سری نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو پرانیستي لیک کې چې د جنوري په 9 خبر شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډار تر لاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوال ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنې بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې.
بازداشت
یا پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیول او جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله خونځې او تلتلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل آن هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلند په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دوی موږ دلته له سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځې په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ریپورت کولو له امله خونځې ته لتلو محروم شوي. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې آن ویزلرونکي کسان هم نیول شوي دي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم له دې ځایه ډېر کسان ډیپورت شوي دي. په همدې ښار کې بل میشت افغان خبریال احمد سمیم نعیمی وایي په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د پلازمینې له بېلابېلو سیمو افغانان نیول کېږي او د جی کمپ په نوم د ریپورت مرکز ته استول کېږي. نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبریال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی وم خو وروسته د رسنیزو همکارانو په هڅو بیرته راخوش شوم. ستونزه ټوله د ویزو نه تمدید جوړه کړې ده چې له یوې خوا دوی د ویزې تمدید بند کړي او له بله لوري د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغان ها در پاکستان چون
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1مه په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو خو له تیرو نږدې 1 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورټ سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندیښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سوله ییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څیړنې وشي. د بشري حقونو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نموړی په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند و بالا او ویبل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند وي. هم درست د ضروري او بیړنۍ خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همداراز د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینونکو موټرو وشکي بهيون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشن نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت هڅه بللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام یې غندلې دی. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلار هواروی. د بشن نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امني ورانکاري او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي. له خبرونو ور اخوا پروند پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کرمي اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې لخپلو مينو ووبسي. لدې سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپلو مینو ووزی. پرون غنې کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوه. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوارې په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبح خلکو سره خبرې وشویل ته کې تیرا میدان مختلف حکومت نه راغلی او غوي ډېر فریاد په دیو کې چې دامنګ دویم وار کډول کګو. لګا په خیبر ضلع کې 2008 نه تر 2018 پورې عملیات شوی او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوی او وس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو ایسو کم دا سينو چې غوی په خوشاله را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کې چې موږ سره بل څه لار نه و پاتې، مطلب دا چې امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، مارشر ګولې را پریوتی، او دوی دا وی چې موږ ډیر امن پاسونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړو، ورسره مطلب دا چې موږ امن کمیټې هم نه جوړولې، خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا موږ مجبور شو، او مجبورې نه مطلب چې موږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلۍ اړکړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیشتي چې په خبرې په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خودی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کم سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداري ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري، او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستی ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
خانه متسر ده، زندان وری، فقط کمک
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې اقدم چې اولادونه می د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه می سندلې ته راټولیږي، خو ویریږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی. می
ترسم که چند روز بعد پر ازوان پیسې پیدا کړم نه تانم.
زیاته وی چې دا مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا 10000 افغانۍ او دی او ټونډبر اوسکرو بیا شاوخوا 2000 افغانۍ ده، چې په خبره د پراخي بیکاری او بیوزلې لامل دی. ډیرې کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. لیران څخه راستنه شوې یو میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د خپل سندلې د ګرمولو لپاره انس کار هم نه لري، او کله کله ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. هر شوی چې له سندلې استفاده وکړو، یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف دسکرو راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان را بولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي رادیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بيوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دادي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال د تازه سکرو د ور ترڅنګ ودی کېدل او پسکرو د حمام ګرمول دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسی بیړنی اقدامات دادی چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وستل شي، ل خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ به وخوي باید شر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګند ډول زیاتې شوې دي، او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزې